تروریسم من حیث یک حربه سیاست خارجی. حداقل از سال 1972 به این طرف است که در افغانستان اینا همواره گروه های افراطی مختلف را بر علیه حاکمیتی که در افغانستان بوده اینا حمایت کردن و تروریسم را در اونجا ترویج کردن.
اما جالبی است جناب شریفی، با معذرت که اینجا حرفتان رو قطع میکنم، پاکستانی ها روایتشان نیست، سیاسیون و نظامی هایشان، که پاکستان قربانی تروریسم است، که حتی شنیدیم که آقای شریف در دیدارش با آقای رحمان یک بار دیگه هم گفت که کشورش قربانی تروریسم است. ادامه بدین.
دروغ میگوید دیگه، یک دروغ محض است. خب اگر قربانی تروریسم هست، چرا تروریسم را حمایت کردن در قدر سال؟ من شخصا در حکومت قبل افغانستان خدمت میکردم، ما از این پاکستانی هاست بارها خواستیم در یک کمیته که در سالهای آخر 1.5 سال مباحث های کار میکردیم و در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم. دو هفته بعد ما با اینا میدیدیم، اونا برای ما گزارشات کاری خود میدادن، ما برای اونا گزارشات کاری خود در امر مبارزه علیه تروریسم. همواره برای ما دروغ میگفتن. ما کاری که اونا از ما میخواستن انجام میدادیم، اونا کاری که ما ازشان میخواستیم، دروغگویی دوام داشت. من پاکستانی ها همیشه در این مسئله دروغ میگن. خب در موضوع TTP، بله یک موضوعی هست که TTP حال به جای رسیده که واقعا نظامی های پاکستانی، واقعا حکومت پاکستان نمیتونه جلوی کار از اینا رو بگیره. TTP از جمله گروه های بود که از ابتدا پاکستانی ها به خاطر جنگ در افغانستان حمایت کردن، ولی او گروه حالی که جنگ در افغانستان ختم شده، او گروه حال به جای رسیده که میخواه همو ایدئولوژی که داره در داخل پاکستان او را پیاده بسازه. مشکل تروریسم در منطقه اساسش به پاکستان برمیگرده و هنوز هم متاسفانه اونا یک رویکرد دوگانه را در قبال یک قسمتی از گروه های تروریستی دارن.
تشکر از این جناب شریفی. و همونطور که گفته، مقامات پاکستانی مدعی‌اند، اتهام وارد میکنند که از زمانی که طالبان افغان به قدرت بازگشتند، در نزدیک به 3 سال گذشته، حملات طالبان پاکستانی چند برابر شده در خاک پاکستان و ارقام را هم از تلفات ارائه میکنند و تا مراکز تحقیقاتی که در اسلام آباد هست گزارش های در این مورد منتشر کرده که شما هم خواندین. به هر حال در این مورد هم میشه که نقد و نظر متفاوت هست طبعا، اما بین از نظر یک کارشناس دیگر هم ما در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و حضور برخی از جنگجویان مثل TTP در قلمرو افغانستان پرسیدیم. ببینیم و زود برمیگردیم.
گروه های جهادی مثل از تاجیکستان یا TTP پاکستان اگر در افغانستان نست، کدام تهدید جدی خطر امنیتی برای حکومت طالبان استند؟ اقلا بدون داعش که او هم بسیار از طرف طالبان زد و کوب شدن یا از بین رفتن یا بسیار زیر فشار قوی هستن. البته این گروه ها برای کشورهای همسایه یک نگرانی بزرگ هستن، یک سردردی بزرگ هستن، بالخصوص برای پاکستان. ما فکر میکنیم که همان یک وقت طالبای پاکستانی برای حکومت پاکستان طالب خوب و طالب خراب بودن. طالب خوب آن بودن از طریق طالبان پاکستان که ترها در افغانستان می جنگیدن، طالبای خراب آن بودن که هم در پاکستان می جنگید و هم در افغانستان می جنگید. در حال حاضر این گروه های جهادی اگر در افغانستان باشد، برای طالبان کدام خطر نیستن و از خاطر ما فکر میکنیم که طالبان نمی خواهد که علیه آنها اقدامات را شروع کند که اونا برشان یک خطر شود یا عکس العمل نشان دهد. از خاطر با وجود خواست های کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، افغان طالبان نمیخواهد که در یک جنگ درگیر شود که جنگ آنها نیستند، جنگ کشورهای همسایه هستند. و کشورهای همسایه در 45 سال گذشته از گروه های که نزدیکشان است در داخل افغانستان بسیار جنایت جنگی کردن و افغانستان به خرابه کشاندن.
خب تاجیکستان به نظر شما چه راهکارهایی برای مقابله با تهدیدات امنیتی داره؟
خب به نظر من بسیار از این نگرانی های تاجیکستان در مورد امنیت یا تهدیدهای امنیتی از جانب افغانستان بیهوده است، باطل است. به نظر من طالبان اونطور که در تاجیکستان فکر میکنن خیلی خطر داره، برای تاجیکستان خطر نداره، اما گروه های اونجا هستن، گروه های انصار الله، گروه های اسلامگرا، که خطرشان شاید بیشتر از خطر گروه هایی که در داخل تاجیکستان هستن بیشتر نیست. اما تاجیکستان دولتش یک دولتی همونطور که اشاره کردم، یک دولت خودکامه هست، یک خانواده هست، و بیشتر در این 30 سال همیشه دنبالروی روسیه بوده از بسیار جهت. کنسپسیون امنیتش، درکش از امنیت منطقه، اینو همش درک شورویانه هست. هنوزم در همون سایه ایدئولوژی شوروی به مسائل نگاه میکنن و مثلا تهدیدهای امنیتی فکر میکنه همیشه از جنوب میاد، یعنی از طرف افغانستان، در حالی که برای تاجیکستان بیشترین تهدید امنیتی از نظر من خود همون پایگاه روسیه است که در داخل تاجیکستان است، در چند کیلومتری دوشنبه، و هر وقت خواست میتونه برای امنیت تاجیکستان خطر ایجاد کنه، برای خودی، از جمله برای خودی آقای رحمان که دولت خودکامه دارد و همونطور که گفتم در دست یک خانواده است تمامی منابع اقتصادی تاجیکستان. از سوی دیگر این دولت تاجیکستان نتانسته که در این 30 سال راه های بهتر ایجاد کند با سمت جنوب، هم با پاکستان، هم با افغانستان، هم با ایران، مثلا میشد بیشتر راه های ارتباطی ایجاد کرد و بیشتر مرزها را باز کرد.
جناب شریفی، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تازگی هشدار داده که ممکن است به مواضع در داخل افغانستان حمله کنند. میدانیم که عملیات تازه نظامی به نام عزم استحکام آغاز شده در پاکستان. او در گفتگو با بخش اردوی بی بی سی گفته که اجازه بدین نقل قول کنم، ما در افغانستان عملیات انجام دادیم و به او ادامه خواهیم داد، با کیک و شیرینی از اونها پذیرایی نمی کنیم، اگر حمله کنند حمله می کنیم. آصف افزوده که افغانستان تمایل به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان نداره، اما همونطور که می دانیم وزارت دفاع طالبان گفته که تجاوز به خاک افغانستان پیامدهای در پی خواهد داشت. شاید جالب باشه کمی بر بگردیم به گذشته. طبعا بیاد داریم که 4 سال پیش که طالبان افغان و امریکایی ها در حال امضای توافق دوحه بودند، خواجه آصف در اون زمان به عنوان وزیر خارجه پیشین پاکستان عکس از ملا برادر و مایک پامپیو وزیر خارجه وقت آمریکا در توییترش منتشر کرد و گفت شما زور دارین و خدا با ماست، الله اکبر. و حال کار به اینجا کشیده، برداشت شما چیست؟
ببینید، ما طور که قبلا عرض کردم، پاکستان اول تصمیم گیرهای اساسی در امور استراتژیک و مسائل خارجی پاکستان همیشه نظامی های پاکستان هستند. یعنی ستون و فقرات رژیم پاکستان نظام پاکستان است که در حدود 1.5 میلیون پرسونل دارن. 1.5 میلیون پرسونل در پاکستان کاملا حاکم هستند. اضافه تر از 40% تولید ناخالص تمام پاکستان میره به اردو و اینا زندگی های بسیار خوب دارن. پاکستان که کشور بسیار فقیر است، در اونجا میلیون ها مردم با فقر بسیار شدید گرفتار هستن. در اطور یک کشور نظامی ها زندگی بسیار مرفه دارن. اینا تداوم زندگی مرفه، تداوم اعمال قدرت، تداوم انحصارگرای قدرت توسط نظامی ها باید توجیه داشته باشه. و همواره پاکستانی ها این توجیه را در قدم اول بر اساس تهدید بسیار خطرناک از جانب هند با امنیت ملی پاکستان و از جانب دیگر مسئله مشکلات دیورند و ایگه پای دیگر با افغانستان است. حالا در افغانستان مشخصاً هر حالتی که آمده حداقل در همین 50 سال گذشته باز پاکستانی ها مخالفت کردن با اون. ببینین، اگر بسیار بقیه برگردیم، بسیار خلاص من خدمتتان عرض میکنم، زمانی که سردار داوود خان قدرت در افغانستان گرفت، هنوز کمونستان نیامده بودن، هنوز اتحاد شوروی نیامده بود، فقط داوود خان بود، او اولین جمهوریت تاسیس کرد. سال بعدیش پاکستانی ها همین رهبری کسانی که پسانتر مجاهدین شدن، کسانی مثل احمد شاه مسعود، کسانی مثل برهان الدین ربانی، مثل رسول سیاف، مثل آقای حکمتیار، همینا را وقت بسیار جوان بودن، اینا را در داخل پاکستان برد، اینا را مسلح ساخت، آوردن به داخل افغانستان، از اونجا کوشش کردن بر علیه حکومت سردار داوود خان اینا کودتا بکنن. کودتا در پکتیا و در پنجشیر آغاز شد، ولی حکومت توانست این سرکوب بکنه. باز اینا این رهبری مجاهدین گریختن، رفتن به پاکستان. سالهای دیگر در اونجا باز اینا زیر کنترل آیسای تربیه‌های تعلیم و تربیه تروریسم اینا را دیدن، تا ای که زمانی که باز در افغانستان انقلاب ثور شد یا کودتای ثور برش میگن، هرچی که برش گفتم میشه، بعد اتحاد شوروی اومد و باز اون دیدیم که مجاهدین اینا 14 سال حمایت کردن تا در افغانستان جنگ بسازن. باز زمانی که مجاهدین قدرت را گرفتن، وقتی که جمعیت اسلامی قدرت را گرفت، باز اینا حکمتی ها را کمک میکردن بر ضد جمعیت اسلامی. زمانی که باز طالبا را ساختن، باز بر ضد هم از اینا اونا را حمایت میکردن. باز زمانی که در افغانستان جمهوریت بود، طالب را حمایت کردن. حالا که باز طالب در قدرت است، باز میکوشن که کسان دیگه را بر ضد است. بنان
حالا به نظر شما چقدر واقعی به نظر میرسه واقعا این جدل های لفظی که ما شما شاهدش هستیم و از طرف دیگر برخی از حملات پاکستان در داخل افغانستان، یعنی این ارتباط بین طالبان و پاکستان چقدر جدا ناپذیر به نظر میرسه؟
تا جایی که من میشنوم روابط بین پاکستان و طالبان کاملا خراب است، به دلیل این که پاکستانی ها حالا هم میکوشن که باز کسان دیگه را مسلح بسازن بر علیه حاکمیت پاکستان. میبینین پاکستانی ها امیال و جبهه با جبهه برای جبهه آزادی کوشش کردن که با اونا تماس بگیرن، برای آقای احمد مسعود کوشش کردن تماس بگیرن، حتی برای قماندانای خرد و کوچک که در بیرون افغانستان هستن هم مارک میکوشن تلاش کنن اونا را با اونا تماس بگیرن تا که یک جبهه به اصطلاح مقاومت را بر علیه طالبا باز اینا بتونن بسازن.
با توجه به همینقدر حمایتایی که شما گفتین در سالهای سال از طالبان کردن، طالبان اونجا بودن، مثلا شورای کویته، شورای میرامشاه، شورای پشاور و اینها، این همه کمک هایی که حداقل گزارش میشد، تسلیح و تجهیز و تمرین و نمیدانم حمایت هایی که موجود بود،
اونا همه به خاطر تداوم آتش جنگ در افغانستان بود، نه به خاطر این که پاکستانی ها از طالب خوششان میامد. حالا که چون او آتش جنگ ختم شده، حالا طالبا در مسند قدرت هستن در افغانستان، بنان باز یک جبهه دیگر هم میخواین، باز یک کس دیگر هم میخواین که باز بر علیه اینا او را مسلح بسازن تا آتش جنگ در افغانستان تداوم پیدا بکنه، تا ثبات در افغانستان نبیایه. برای اینکه پاکستانی ها ثبات را در افغانستان، اقتدار را در افغانستان به ضرر منافع ملی خود میبینن، اونا افغانستان با ثبات را من حیث تهدید برای خود میبینن. بنان یک استراتژی دائمی پاکستان است که در افغانستان یا باید حاکمیت باشه که او کاملا غلام حلقه به گوش اسلام آباد باشه، و یا اگر او چی صورت نمیگیره دوامدار آتش جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان بسوزه. این فقط
تشکر از این جناب شریفی. برخا طبعا روایت ها و نظریات مختلف از برخا به این باورند که هنوز هم بین پاکستان و طالبان روابط تنگاتنگ موجود است. متشکر از این نظر شما. خوب چون فرصت ما اندک است، جناب آدینه، چشمانداز امنیتی منطقه با توجه به روابط بین پاکستان و تاجیکستان و وضعیت افغانستان تحت حاکم طالبان چگونه پیش بینی میشه از نظر شما؟
خب ببینید، این یک مشکلی که در افغانستان وجود دارد این است که هر قدرتی که میاد اینا فکر میکنن که دیگه همسایه‌ها حتما باید پیش اینا سر خم کنن و هر چی اینا میخوان اونا اجرا بکنن. اینطور نیست دیگه. این هر کشور منافع خودش داره، چی پاکستان، چی ایران، چی تاجیکستان، چی ازبکستان. خب اینها باید یکم خودشون توانند که معامله کردن با اینا رو یاد بگیرن. اینطور نمیشه که شما همش شما بخواید و خواسته شما اجرا بشه اما با همسایه هاتون هیچ گذشتی نکنید. این یک بینش غلط در افغانستان هست که برای همه مسائلشون همسایه ها رو مقصر میدونن. این درست نیست. شما یاد بگیرین لااقل در داخل بین همون گروه های مختلف معامله کنید، مذاکره کنید، اجازه ندید که پاکستان بیاد اونا رو به طرف خودش کشور یا ایران یا کسی دیگر. خب اینم نشون میده که مشکل داخلی افغانستان است. از سوی دیگر البته برای پاکستان من فکر نمیکنم برای همیشه افغانستان اگر جنگ باشد به سود آنها باشد. شاید یک گروهی هستن اونجا که این به سودشان هست، اما بیشتری مردم یا بیشتری نخبه های پاکستان اینو نمیخوان. میخوان راه باز بشه که اونها بتونن با کشورهای آسیای میانه دیگر، کشورهای دیگر جا از طریق افغانستان تجارت داشته باشه. تجارت بسیار مهم است.
تشکر از این. جناب شریفی کوتا، شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
فقط اما قراره که بله، در صحبت های آقای آدینه بسیار حقیقت وجود داره. یک قسمت زیاد مشکلات ما افغان ها همی است که ما مشکلات خود را بین خود حل کرده نتانستیم تا حالا. این یک حقیقت است و با اینا موافق هستم که درست است که همسایه ها همیشه کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان، مثلا پاکستان، در یک حد دیگه ایرانی ها کوشیدن اوضاع را در داخل افغانستان بی ثبات بسازن، اما یک قسمت این مسئولیت هم برمیگرده به خود افغان ها. حالا که حداقل یک ثبات نسبی در افغانستان آمده، به همو اساس امیدواری ما، خواست ما از طالبان ای است، از این طریق می خواهیم خواست خود را اعلان بکنم، از طالبان ای است که واقعا اینا حال همین ثبات نسبی را تبدیل بکنن به یک ثبات دائمی، و او راهش این است که اینا حقوق زنا را برشان بتن، حقوق دخترها را برشان بتن، حقوق اطباء را مراعات بکنن، قوانین بین المللی را مراعات بکنن، و اینا بپذیرن یک ایجاد حکومت همشمول را تا همین ثبات نسبی که فعلا آمده این تبدیل شود به یک ثبات دائمی و افغانستان از این انزوای دیپلماتیک بیرون برایه، تا بتونه با همسایه‌های خود تجارت بکنه، تا بتونه در منطقه مایه ثبات باشه نه مایه بی‌ثباتی.
تشکر از این. خوب دیده شود که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو. فرصت ما تمام شد. دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی ایالات متحده، و اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، بسازاد تشکر از حضورتان در این مثلث، و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
مننه چی از ادی رادیو آورید.
ده آزادی ملما.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بالاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی، د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب، لاندو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه مهال کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو. د ما لامدغې خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغو د په اصطلاح په دې اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپله هڅه وکړله او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په هغه اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو پیسلا هغه بیل شکه سی په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په دی کورونا 2000 کال کې دی کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی پیسلا دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دغه مسائل دي یو یغه مثبت اړخ ده او بل منفی اړخ ده په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکار سره وتلی یو سه روزانه بم ده هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه ته ټولنیز ستونزې خو للیسیز راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر او اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوسته ټولنه یو کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خماربته ګوتی ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت هغه د کوزی پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي اګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه حلقه په سختی سره تیریږي نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه که پیور ډیر کو زو هم دسینه چې دغه ټولنې ته ګنډیر سی او هغه د دې په جهسه هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دي موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي ښه خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسې خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي په کې او شدت نه وي په کې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ په کې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې کنه زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره هغه موږ او تاسو په عامه اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي
بل استنیزه سیب تاسو ده تن زیاده و نو کرده زیاد کسانو سر طولنیز شبکو که فعال دی چیم ده غلار تاکیبه وی خو کنه نکله ده تن سنامه ده توکو پنامه لسپکاوی دک مسائل رازی چی کله نکله یو طبقه پنشه کیجی یو چوک ده خپل رنگ لمخی سپکاوی سر مخامخیجی یو چوک ده خپل جبی پراساس یو څوک د خپل قوم پراساس دغه مسایل ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې ما تر حده دا کوشش کړی د تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم. خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیه حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوایم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپره وایسم نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه دا ما خپل یو نامناسب موضوع کاری او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي. خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی سي هغه د خپل فکر تظاهر اظهار کې کوي سي.
بل تنظیم صاحب تاسو یو کمال داده چې په لنډ کلیپ کې ډېری خبرې کوي کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دي وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو. ټیک ټاک کې په محل کې یو دقیقه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما غوښتل چې په دا یو دقیقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما. نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما به غوښتل چې په یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیروبم به ور هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غو دقه کې. او بل اساسي خبره تاویل سي ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم دي ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل بیا به کنفرانسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول
دا به مون ماشومانو چون پزور بکنه اونی و اغلط خود دکتاتوری سیستمونو پا دی کمپونو که دی جهادی تنظیمو نو پزور بکنه اونی و دا شای ما تا دیر زیاد خسته کنو تاسی باورو که دا تقریرون از دوم رستاده ساویم سی ما با ماشوم توب که ویلی چون اغا انزیباتانو و غیره با پزور ارتکینه ولی نو ما با دا ویلی که چیر زدی خبرو سوم و غاٹ سوم نو زبا چوک دسی نستری کوم زبا د خپل خبره په لاندو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دیو غریسانو کتار واخستغه کې به دو دي کار خبرې نه وي خو په تابه یو سات نیو چون اغه بیجا وقفي او تیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په کیسه وخت سیلټیس برخه کې کار کاوه اروپا ته راتک د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو تصحیحي موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره گپ پیستدا با مورتویل سی و سره دا تاسی طول تخریر پا مننو او بخنو کی تیر که دوم را مننی موکلالی سی بیخیم زیادی او بخنیم دوم رو گوختالی سی پار خبره که بخن غوارم دا دسی دا و بخن غوارم دوم را بخنو تا ضرورت نستا نو دوم را مننو تا و نو دوم را دیر و سلامونو تا زر اغا خپل اساسی اغا اساسی هدف اساسی خبری تا ورسوی حتی دی منگا دی خلکو داغا کمزوری پا اغا تیلیفون کی بوی چی کلا تا تا زنگ وحی باورو که مخپل کلا زلور تا تنگ شی اغا اساسی خبری تا با دسه حالت کرا سیوری با دی خو زلو تنگ که او سیلا با دیونی سی بار بار با پختن وو کی اغا اساسی خبری تا منگ زر نرازو داغم کمزوری دا منگ با دی روگو تقریر خوگی که با دی کار خبری دوانه نو زه دا بهتره ګڼم چې شکل دی تقاریرو دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو له ډیرو مقدمو نه تیر سو دا به ډیره ښایي په بخښنې سره دغه تفصیل رانه وګوچو
نه نه جالب وو په دې خاطر چې ستانیزه صاحب د هند یو کمیډین دی د کرشنا په نامه هغه هم کله ناکله د سټیج په سر باندې راځي طنز کیات من تاسو هم دغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي لس پنځلس دقیقې هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کړي او بیا په اخره کې دی وخاندي وګوره وایي ما د ویلو دپاره هېڅ هم نه درلودل خو دغه د ستاسو پنځلس دقیقې مې ونیولې او دغه د پنځلس دقیقو کې ما وخندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لنډون باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډېر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډېر خلک کوي چې پلانه خلک دین د نوي نسل وګوره سندره اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعات زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دیني خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډېر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسېږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلی ده لنډون سیدا دا صالح صاحب ډېر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسیونه هم د پوسټیجو په سر کاغذونه ور روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې که یو څوک حتی هغه سټیج ته جګېږي خبرو ته جګېږي خبرې باید لنډه وي پرمفهومه وي هغه غني خان یو ډېر جالبه شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دې په جای سې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاده کړه صالح صاحب باور وکړي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا موږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنې لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی موږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثریت سره نالوستي دي د موږ ډېر لیکوالان دا ګیله کوي چې موږ کتاب ولیکو چا وانخیسته پیسې یې پرې ور نه کړلې او مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډېرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي چې ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیوي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خو دا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوس نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپئ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پوهېږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نالوسته یم کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي نو ویډیوي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړه ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده او پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده نو ته که ورځپاڼه کې کالم ولیکي هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی یعنې په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي موږ لیکوالان بیچارهګان ډېرې پیسې پې ولګي خو بیرته یې په خرڅلونکي بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې ته عایدات هم ولرې ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې ته یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پې خلاصې خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی چې ټولنې ته ورسیږي هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه د مونږه بې جوراتي وه دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سکیورټي موضوعات په نظر کې نیسي همدغه وجه ده چې په ډېرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي که کړي هم دي ما مخکې له درته ویله خو چېرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري همدغه نالوستې ټولنه همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي باور وکړئ ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلی یم زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم زه په دې دومره نامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما هملته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور کا کارم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري، یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي دا خو دا تاوان پیسه به ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنې دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه منګه دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کاری ډیر زیات. هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي، دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه دم ووایي، ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که مونږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح مونږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که مونږ ځان غلی ونیسو مونږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، مونږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي، او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي، یعنې که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته چې ما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق، په ډېر شوق، په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی هم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله، ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي. باور دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې، په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ وو. ما دا هر څه په غاړه اخیستل، په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي، نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني، ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوی خو نه سبا ځوانان دغه موضوعات عادي شوی دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا منطقي بحث اوریدلو ته هغه زغم ماده په دې کې پیدا شوی ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب د ازادي راډیو له ټولو کارکونکو نه مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو پورې ورسوو
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته